السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې زومید زیر ملمو یو بل خبرونه ته هرکلی کوم. لمړی خبرونه، د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید د دوی له قوله د بد حجابۍ په تور د ښځو او نجونو نیول سمدستي ودروي. د دې سازمان د جنوبي اسیا څانګې د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، د جامو د قوانینو په خاطر پر ښځو یرغل او د هغوی خپل سر نیول د ښځو د تګ راتګ او بیان د ازادۍ لا پسې تر پښو لاندې کوي. د سازمان ټینګار کړی چې دا عمل باید سمدستي ودرېږي او نیول شوې ښځې هم راخوشي شي. راپورونو پر بنسټ په دې وروستیو څو ورځو کې د طالبانو ځواکونو په کابل په تېره بیا دشتي بچي او لویدیځو سیمو کې یو شمېر ښځې د بد حجابۍ او غلي سینګار په پلمه نیسي او زندان ته یې اچوي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه وایي په بوري سیمو کې بار وړونکو موټرو تګ راتګ د بهیر د چټکولو او د شمیر په زیاتولو یې صلاح کړې ده. د دې خونې مشترک مشر خانجان الکوزي د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو هیوادونو د سرحدونو د مدیریت کمیټو یوه ناسته کړې ده. هغه د دې ناستې د پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل
عبور مرور د موټرانو په زرزر نه کیږي او د ورځې د یو طرف نه 200-250 یا 300 موټر زی د بل طرف نه همداسي او تقاضا ډیره د موټر ډیره ولاړې دي. نو فیصله په دې وشول چې کوشش وکړو چې کار زیات کو د کار وخت زیات شي او بل اخره د 3 ساعت کې 900 موټر تبادله شي، یعنی 400-450 د یو طرف نه او 400-450 د بل طرف. البته دا کار انتقالاتو کې سرعت راولي او د تجارت د دواړو ملکونو زیاتی.
د روسي کې طالب چارواکو د پاکستان حکومت د بارون کو موټرو د چلوونکو لپاره د بیزا او پاسپورت شرایط سخت کړي چې لاملې دواړو خواو کې ګڼ موټر ایثار ولاړي. د کرکټ نړیوال شورا د 2023 کال د کرکټ نړیوال شل اوریز جام مهالویش اعلان کړ. د دې مهالویش لمخې به چې افغانستان په سی ګروپ کې پکې لوبيږي، خپل لومړی لوبه به د جون په 3 مال یوګانډا سره وکړي. ورپسې به د جون په مال نیوزیلند، د جون په 14 مال پاپوانیو ګینیا او د جون په 18 مال ویسټ انډیز سره مخ شي. افغانستان خپل ټول لوبي په ویسټ انډیز کې کوي. د کرکټ نړیوال شل اوریز جام د امریکا متحده ایالاتو او ویسټ انډیز په ګډ ګوربتوب د جون لومړی تر 29 کېږي. پښتون ژغورنې غورزنګ وایي مشر منظور پښتین د پاکستان د پنجابي صوبې جلم زلې ته وړل شوی او هلته زندان دی. دا خبر روس تر دې ورکول کیږي چې د جنوري په 4 په اسلام آباد کې د عدالت لخوا په ضمانت تر خوشي کېدو وروسته پولیسو پښتین له اډیالۍ زندان نه څرګند ځای ته وړو. د پی ټی ایم یو مخکخ ادریس پښتین پرون د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل منظور پښتین په جلم کې زنداني شوی دی. خود نوموړي په خبره پولیسو لا تر اوسه د پښتین پر ضد مقدمه نه ده پړاګه کړې. د پاکستان تحقیقاتو ادارې پر پښتین تور پورې کړو چې غورزنګ یې له بهاره پیسې ترلاسه کوي. خود پښتین یو وکیل ایمان خان مندوخیل ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې په 4 مقدمه کې هم پر موکل لګیدلې تورونه به بنیاده ثابت شو. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د 2024 کال د جمهور ریاست ټاکنو لپاره خپل کمپاینی غونډه پر پخوانی جمهور رئیس ډونالد ترامپ په سختو نیوکو سره پیل کړي. جو بایدن د جمعې په ماښام په پنسلوانیا کې خپل پلویانو ته وینا وکړه. هغه وویل چې ترامپ د جنوري 18 په خملاتړ کړی او ژمنه یې کړې چې بیا واک ته راستون شاغ سلګونه کسان به وبخي چې په کانګرس ودانۍ د یرغل په خاطر نیول شوي او جرمونه یې هم ثابت شوي. بایدن وویل د کانګرس پر ودانۍ د یرغل په خاطر له 1200 نیول شوي او 900 تنو یې په خپلو جرمونو اقرار کړی او بندیان شوي دي. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې لویه برخه د ازادي راډیو د نورو 19 پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته جلا شوی خلاغ وړاندې څورا پورنه. د بشري حقوقو سازمان وایي دوی د بد حجابۍ په پلمه د افغان جونو خوځو د نیول کېدو په اړه ډېر اندېښمن دي. سازمان له طالبانو وغوښتي چې د خوځو جونو د نیول او زنداني کولو بهیر ودروي او د دوی په بنخونو کې شته بندیانې ژر تر ژره خوشي کړي. د بخښنې نړیوال سازمان هم د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د خوځو نیول د خوځو د ازادۍ لا محدودیت بللی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په خپل وروستي بیان کې ویلي د طالبانو لخوا د دله قوله د بد حجاب په خاطر د خوځو نیول چې طالبانو په خپله هم تایید کړي د افغان خوځو د ژوند د محدودولو لپاره یو بل ګام دی.
د بشری حقوقو د څار سازمان وایي د بد حجابي په تور د ښځو او نجونو نیول د دوی سخت اندېښنه پارولې او دای له بشری حقوقو بل سرغړونه یاد کړي. د دې مؤسسې د ښځو د څانګې وی څېړونکي فرشته عباسی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د نیولو د بهیر د درېدو غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې باید په دې تړاو نیول شوې ښځې ژر خوشي شي.
موږ د هغو کسانو په اړه اندېښمن یو چې نیول شوي دي او موږ د دې پروسې د دوام په اړه اندېښمن یو. طالبان باید پوه شي چې دا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده او ژر تر ژره دې د عمل ودروي.
د فرشته عباسی په وینا طالبان دا کار د ښځو او نجونو په منځ کې د ویرې او ترهې د رامنځته کولو لپاره کوي څو له خپلو کورونو بهر لاړې نه شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په دې وروستیو کې یو شمېر ښځې په دې تور نیولې چې ګواکې بد حجاب وي او نورې ښځې هم د حجاب د نه رعایت لپاره هڅولي. خو د نیول شوو ښځو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي. د بښنې نړیوال سازمان امنیسټ انټرنیشنل هم جمعه ناوخته په یو بیان کې د طالبانو لخوا د حجاب د نه رعایت په تور د ښځو نیول د ښځو د ازادۍ لا محدودیت بللی. دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې زیاته کړې د ښځو په وړاندې دا کار باید سمدستي ودرول شي او نیول شوي کسان را خوشي شي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ هم پرون په خپله ایکس پاڼه په کابل کې د ښځو د وروستیو نیول کېدو په اړه خواشیني څرګنده کړې. هغه ویلي د طالبانو لخوا د بد حجاب په نوم د ښځو نیول او بندیانول د ښځو د ازادۍ د لا زیاتو محدودولو او د هغوی د بشري حقونو د ماتولو لامل کیږي. نوموړي دغه راز د ښځو د ژر تر ژره او له قید او شرط پرته خوشي کېدو غوښتنه کړې. اخو د طالبانو د یوې مخالفې ډلې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود هم پرون د طالبانو دا اقدام غندلی. هغه په خپله ایکس پاڼه پرون لیکلي د افغانستان د زړورو ښځو اختطاف، شکنجه، ځورونه او بې عزتي په داسې حال کې چې د بشریت په وړاندې تر ټولو ستر جنایت دی. د دې خبره طالبانو ته د تل لپاره درون تاریخي مسؤلیت متوجه کوي. یو شمیر مترزو ښځو هم د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور د ښځو د نیولو په اړه اعتراض کړی دی. دغه مترزو ښځو ټینګار کړی چې نړۍ باید افغان میرمنې له پامه ونه غورځوي ځکه طالبان هڅه کوي د ښوونځیو پر ځای د مدرسو په جوړولو او د حجاب په پلمه د ښوونځیو په نیولو او د مدني اعتراضونو د ځپلو له لارې خپلو هدفونو ته ورسیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ صفه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګل مشر ملا فضل الرحمن وايي افغانستان کې به د طالبانو له مشر ملا حبت الله اخونزاده سره وګوري. هغه دا خبره د جمعې پر ورځ ازادي رادیو له مشال څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ملا فضل الرحمن ویلي روانه اونۍ افغانستان ته سفر کوي او په دې سفر کې به د پاکستان د حکومت غوښتنې او دریځ له طالبانو سره شریک کړي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فیګون مشر وای افغانستان ته په سفر کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو د سمولو هڅه کوي. مولانا فضل الرحمن به د تمې سره سم راتلونکو څو ورځو کې افغانستان ته لاړ شي. هغه د ازادي رادیو له مشال څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا کندهار ته امزي څو له ملا هیبت الله اخونزاده سره وګوري تایید کړ چې خامخا به د طالبانو له مشر سره ګوري.
ظاهر خبره ده چې د بازارته دعوتنامه خو د هغه په اجازه باندې راغلی ده. اصل د دایي خو د هغه مشر دی.
مولانا فضل الرحمن داسې وخت افغانستان ته د اړیکو د سمولو په نیت سفر کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ اړیکې د خرابېدو خواته روانې دي. پاکستاني چارواکي هلته د بریدونو پړه په تاریخي طالبان پاکستان او ورسره تړل یو ډلو اچوي او تور لګوي چې د پاکستان اکثر دغه مخالفې وسله والې ډلې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري. دا تور طالبانو په کلکه رد کړی او ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې بل چاته ګواښ پېښ شي. مولانا فضل الرحمن پرون دا هم وویل چې د تاریخي طالبان پاکستان په تړاو بل طالبانو سره زمینی خبرې ولري. فضل الرحمن چې تل د پاکستان حکومت په تیره پوځي تشکیلاتو ته نږدې بلل شوی په خپلو خبرو کې تایید کړ چې له دې سفر مخکې له ټولو پاکستاني واکمنو چارواکو سره لیدلی او د هغوی دریځ او غوښتنې له طالبانو سره شریکوي.
سفر خو د جمعیت په حواله باندې سمانه نه لري. اوسو پر جمهور د پاکستان او د افغانستان د هوادون مفاد او مصالح بخته و نصاتو. نو په دې حواله سره ما پاکستانی کوم واکمن خلق دی او سره رابطه وکړه هم په اعتماد
کې چا سره
وزارت خارجه د ملک حکمرانان نو ټول حکومت ما سره په دې حواله سره پرارته کړه او د هغو مشاورت پرون په وزارت خارجه کې دوی ماته ټول هغه پاکستان چې څه موقف لري څه دریځ لري څه غوښتنه لري هغه ټول تفاصیل چې کوم ماته
مولانا فضل الرحمن کڅام خپل سفر مهم وباله خټینګاری وکړ چې د اړیکو خواله او د وضعیت د لاترینګلتیا مخنیوي د دوړو هیوادونو په ارادو پورې تړلې خبره ده. د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیرونی ویلیو د اړیکو د خکولو او د نګدیوالي لپاره د مولانا فضل الرحمن د سفر هرکلای کوي. اخو د پاکستان د خبر پختونخوا والی غلام علي ویلی سوکاله او امن افغانستان د پاکستان او ټولې سیمې په ګټه ده. د ریډیو پاکستان د بیان لمخې غلام علي د جمعې پر ورځ په خبر کې د افغان پانتونونو له وشمیر غړو سره په لیدنه کې جاته کړی چې تراګری د افغانستان خلک سخت زیانمن کړي دي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ څو وخت مخکې په یو تحلیل کې ویلي وو چې د پاکستان پوځ او چارواکي له ټي ټي پی سره د مبارزې په برخه کې له افغان طالبانو ناهیلي شوي او په دې اساس یې پر طالبانو د فشار راوړلو هڅې پیل کړي دي. په دې تحلیل کې راغلي وو چې پاکستان تیر نومبر له خپلې خاورې د لکونه افغان کډوالو د ایستلو پریکړه هم په دې خاطر وکړه چې د طالبانو حکومت د خپلو غوښتنو منلو ته اړ باسي.
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د کندهار مالداران او د لبنیاتو د پروسس فابریکه لرونکي دی ولایت ته د پولیسو شیدو واردات او اندیښمن کړي وای د جاری تازه شیدو بازار کمزورې کړل. دوی په خبرو په دې ورسیو کې په ډیر ارزانه باید د ګوندوی هیوادونو پولیسو شیدو افغانستان ته واردېږي چې دوی له خوا بازار ته د وړل کېدونکو شیدو او تولیداتو په پلوري منفي اغیز کړي. تفصیل په دې راپور
د هیواد په کچه د لبنیاتو د تولید داستر فابریکا د کرن رئیسی په کندهار کې فعالیت لري چې هر ورځ تر 15 زره کیلو زیات شیدې لمالدارانو رانیسي او تر پروسس ورسته ورڅخه بیلابیل لبنیاتی تولیدات جوړوي. د ملکو په نوم د یادی فابریکې مطبوعاتي مسول عبدالوارث عمران وای په دې ورستوي کې د بهر راوړیدونکو پروري شیدو د تولیداتو پر بازار منفی تاثیر کړي او که مخنیوي ونسي نو فابریکا به وتړل شي.
لزینو بهرنی هیوادونو لکه ایران او زینو نور هیوادونو څخه پوډری به کیفیت شیدې راوړیږي چې دا نه یوازې د افغان مالدارانو پر ژوند تاثیر کړي دی بلکې د روغتیایي لحاظ عام خلکو ته هم تاوان رسول دي. کچیرې په ګمرکاتو کې البته د افغانستان په ټولو ګمرکاتو کې پر پوډری شیدو باندې مالیه زیاتې سي یا بیخی دا بندی سي نو تازه شیدې بازار پیدا کی او کچیر دا چاره تر سره نسی موږ په یقین سره وایلی سو چې دلته په افغانستان کې مالداری ورس تر بلی لبشول بیږي.
د لبنیاتو د پروسس د غیبی فابریکې په کندهار او هلمند ولایتونو کې لمالدارانو څخه د تازه شیدو راټولولو لپاره شپېته لوی او کوچنی مرکزونه جوړ کړی دي چې هر ورځ د 4000 مالدارانو څخه د غوا او تازه شیدې رانیسي. په دې مالدارانو کې داسې کسان هم چې یو غوا لري او د کور ټول اقتصادي چارې د شیدو په خرڅولو پر مخ وړي. مالداران وایي په دې ورستوي کې د غوا او شیدې د پخوا په شان ش بازار نه لري ځکه پودری شیدو یې مخه ډب کړې ده.
زما نوم سید محمد دی. 4 غواګانې لرم. زما تقریبا 2 کاله یا 2.5 کال کیږي چې دغه ملکو څنګه ته شیدې راوړو. مخکې خلاده د شیدو نرخ شو لوړ وو. دا غواګانو چې کوم مصارف کوله بیا به هم مشته څه شي پاتې ده. وز لا څو مرکیږي چې دغه د شیدو نرخ شته سوی دی او متاسفانه چې دلته د ایواناتو ازوخ چې دی دا ګران دی.
زما نوم احمد ولی دی. ارغنده او د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زه یو د نغوالرم د غواسه چې دل وشه د ملکو ته راوړم دی. ما اسلامي امارات د غوښتن لرو چې د پوري شې بندې کې نو دا مسلمانان ګرځ د وای و غوالري دربدار چې ټوک ټوک چې ولاغه ته ګوري چې ولاکه مصرف جوړي.
پاینی وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنی او مالداری ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وای دا محل په دغه ولایت کې شپږ سو نه څلويش د غواو فارمونه سته چې د کال 140 زره میټریک شانه شیدې ورڅخه لاس ترازی. د نوموړي په وینا د تازه شیدو د بازار پیدا کولو او د بهر د راوړیدونکو شیدو د مخنیوي لپاره هڅې کوي.
از موږ د مالداران سره چاته کې د مالداران سره په ټولو سوالي کې مجلس ته لودي دغه پرمداران سره کم شي په ډیری تمنسي وي شي نه خرڅېدلې نو پر منظم پلان باندې کار شروع دي. ان شاء الله چې موږ به یو وکولای سو چې څنګه د بازار دوی ته بارزه پیدا کوو بازار مند د دوی چې دی په لور کې قیمت باندې متخرج کو موږ په دې پلان باندې وخت ان شاء الله پر پلان کار روان دي.
په کندهار کې د شیدو د پروسس د فابریکو شمیر 50 ته رسیدي چې دوی لوی او درې کوچنی دي. په دغه فابریکو کې لشیدو، مستې، پنیر، چکیده او نور لسګونه محصولات ترلاسه کیږي.
ډیر مننه چې تر اوسه را سره وې او ازادي رادیو مو اوریدا او سم لږمن سره سم نیمه نړۍ او پسې درسي ساعت پروګرامونه خبرې کی.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. کچېره له کوژدې مخ کې د هلک او جلې عمر په پام کې ونی نیول شي کومې ستونزې رامنځته کیږي؟
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته دی غلک سن په نصر کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په همغه اندازه دوی ته خزه وکوي. تاسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دوی مخځه تقاضا کوي چې باید دوی مخځه ورته وسی دي دوی برابر وسی.
هغه کسانو ته چې له مشورې پرته کوژدي کیږي، هلک او جلی حتی یو دیبل له عمر نه هم خبر نه وي په دې اکله څوي.
دا په کنه کې د مور خپل چې دا جلی ځان ته کوم او کزوي ته کوم عمر په نظر کې نه نیسي. د جلی کورنۍ هم دا په کنه کې چې دا هلک موږ ځان لپاره کو کې جلی ته.
چې واده کیږي لاغه وروسته د میړه او میرمنې ترمنځ د عمر پر سر بس کول د حل لار کیدلی شي.
د سن سال بحث کول بالکل به معنا خبره ده. انسان ته عقل او فکر مهمه ده. ټولنه غته خبره ده انسان په ځون کې ده هغه احساس او درک ده.
نن امدا موضوع چېړو ملتیا مو وکړي. درن دوستانو، خای تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې کله انګور راودوي لاغه ورسته وایي چې د دې جلی خو عمر زیات دی. دا خبرې دومره زیات شي چې د زوی هم په مخبره ذهنیت اړوي. بیا نو هغه وی چې هغه هم خپلې میرمنې ته وایي چې له ما څخه مشره داسې باید نه وای شي. میرمن له میړه څخه په عمر وړه خوي. حال دا چې له واده مخکې له جلی څخه دا نه پوښتل کیږي چې راتلونکی میړه دې په عمر وړه کای دی، آیا ستا رضایت شته کنه؟ د کابل اوسیدونکي لیما وایي چې په پایل کې د هلک کورنۍ د خپل زوی عمر په نظر کې نه نیسي، وروسته بیا د جلی د عمر زیاتوالی هغې ته پیغور کړي.
الک لپاره چې کوم چې نو کوری ته دی غلک سن په نصر کریم چې دوی سو یو ورځ سو کلام ده چې په همغه اندازه دوی ته خزه وکوي. خو ولې ورسته چې کله دوی ورسته خزه وکوي د انجلۍ سن ته توجه نه کوي، هغه ورته کوي. خو ورسته له کوستین بیا چې هلک خبر سي بیا خپله د ابني هلک او انجلۍ ترمنځ هم ستونزې راولاړي چې د دوی سون له ګڼو ستونزو سره مخ کېدلی سي. یا هم ډېری داسې کسان چې واده وکوي نو بیا مور ته وایي چې ته ورغلی نه سترګې دې نه درلودې. ورسته تر هغې ځینې داسې کسان هم پیدا کیږي چې دوی د دویمې ښځې تقاضا کوي چې باید دویمه ښځه ورته وسي د دوی برابر وسي. او نجونې هم ډېرې ځورېږي په دې برخه کې چې دوی داسې ستونزو سره مخې. اول دوی له هغه کس سره هم هلک سره په تفاهم باندې نه رسېږي په ډېری مسایلو کې. د نجلۍ سن چې چېږي طبیعي خبره ده چې دا عقل ته رسېدل وسي، د دې عقل پوره وسي. خو ولې هلکان چې باید له دوی نه 15 کاله سن وړوکی وسي، د دوی عقل پوخ سوی نه وي. نو په ډېرو مسایلو کې، په کورنیو مسایلو کې او همداسې د ماشوم راوړلو په مسایلو کې دوی له ستونزو سره مخ کېږي چې دوی نشي کولی دی او د بل ترمنځ تعادل وساتي. هغه کسان چې دوی چې په خواستګاری باندې د هلک لپاره انجلۍ ګوري، باید دوی په پیل کې ښه سم دقیق معلومات ترلاسه کړي د انجلۍ په تړاو باندې چې څو کلنه ده، څومره زده کړې کړي دي، په کومو شرایطو برابره ده، آیا د دوی له زوی سره دغه انجلۍ وایي که نه وایي. نو وروسته تر هغې دې دوی کوسته ورته وکوي. او همداسې هلکان هم برعکس کم لیدلي اوسي. ډېری هلکان سمیمې غټې ولې وړې وړې نجونې له شلو له اتلسو ټیټې کوم رنجنې ورته کوي تم دې تړاو باندې ډېر کله دې الک مور پلار ملامت دې منچلې کتلې د سینه دڅې دوی دې په پټو سترګو باندې ورکړې دا یا دوی نالي دې کړې دا دوی ورغلې دې تبان په خسګري باندې چې یو جدري ځل خبرتې دې غنچلې کتو تم
د خوست ولایت په یو شمیر سیمو کې بیا خور او لور لخپلوانو پراته بل چاته نه ورکوي دوی ته دا مهمه نه وی چې د دواړو ځوانانو عمرونه څومره تفاوت سره لري د ډیر عمر جلی ځوان لګتا او وړه جلی سپینسری سړی ته ور ودی وی د یاد ولایت اوسیدونکو اکبر خان په دی اکله وایي
دا خپل خوص ولایت کې بعض سیمو کې داسې مخکي خاصې پوسې وسی جلی الګ سي پیدا سي پوسېزني کې سره ور کړی وینو عمر ته دلته ډېر زیات نه کتل کېږي سيزو دي جلکې عمر او جلک عمر مناسب وګڼل شي نو دا خو عمر په دوی دو په نظر کې ونی سي بیا په خپل منس کې سره وادو کې نو خامخا د یو کور کې بیا عدالت ته د کوم انډیوالان ملګری دام د پیغور په ډول دیو ډول یې سي دا زړه خده درته کړی یا کور کې بل څه د څه ودونه سي بیا اکثره دا سي دي د د ګڼو کسانو په باور په افغاني ټولنه کې د ډیری کورنۍ او دا کار چې له کوژ دې مخکې د هلک او جلی خواخه په پام کې نه نیسي د دې سبب کېږي چې د ځوانانو ژوند له پایل څخه په جار او جنجال پیل شي په دې اړه د کابل اوسیدونکي مریم وایي
هلکانو ته د خپل پزړه وادر نه کی چې دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې متاسفانه کله چې یو هلک غواړي واده وکړي مور یې وایي چې زما پزړه وکړه پلار یې وایي چې زما پزړه وکړه ورور یو سوایی بخوری بل سوایی قوم خیش قارب بل سوایی داده چی پا افغانستان که نسبتا 90% واده چی دی نرمال واده نیدی یعنی ده کورانه پا خواخه ده اوسم چی یو حلک تا زی واده که خپل موری وی ده جلی خایسته ده دا می خواخ شو چی خکاری زده ده اغا ظاهری گوری اغا باطنی نگوری چی اغا سگه ده نو پا افغانستان که چی جلی یعنی عمری باطن اسکالا نا پورته شی او دواغه ته وای چې زړه شوی په افغانستان کې ورته وای چې زیاتره کورنۍ دي چې ورته وای ته باید واده وکې نو هغه عمر ته نه ګوري یعنی هغه فکر ته نه ګوري هغه نظر ته نه ګوري نو همدا دي چې په افغانستان کې وای واده وکې همدا خبره ده چې واده وکې ماشومان راوړي نو دا ورته مهمه نه ده چې دا خوشاله وي خوشاله دی نو دا سه مشکلات ډېر دي زما په نظر چې هر څوک خپل فکر او خپل پزړی واده وکې په سمه عمر باندې یو ښه برابر عمر باندې واده وکړي نو هغه یو خوشاله ژوند کولی شي دا زما په نظر ډېر اشتباه ده چې اکثریت خلک زبون چې وګوري خوشاله دی زیاتره خلک چې دوه واده درې واده کوي څه لپاره کې ځکه چې هغه خوشاله ژوند نه لري زیاتره کورنۍ چې وګوري وایي دا جلی زمونږ نه خوښېږي آیا دا جلی تاسو خپل ځان ته واده کوي نه تاسو خپل کار کار تاخلی یا خپل الکتا نو دسی دی چی په افغانستان کې هیڅ کله ودونه چوي زیاتره موافق نه وي ناموافقه واده وي ما په خپل سترګو لیدلې ده داسې نجونې وو چې عمرې تر دیش نه پورته و بیا چې واده کول نو د خسرکاری ورته ویل چې ته زړه یې ستا ماشوم نه کېږي ته زموږ زوی وګوره او ته خپل ځان وګوره کله چې انسان افسرده شي کله چې یو چاته څوک ووایي چې دا کار ته نشي کولی هغه به خپل ناامیده کېږي که هغه کار کولی وشي نو هغه نشي کولی زیاتره ما خپله په سترګو لیدلې ده چې کورنۍ پورې ورته وایي مور یې ورته وایي حتی خپله خاوند یې ورته وایي
د تجربه لرونکو کسانو په نظر دا ډیره مهمه ده چې لواده مخکې د هلک او جلی د عمر برابر والی په پام کې ونیول شي خو که چیرې واده شوی وي د عمر تفاوت هم دومره ډیر نه وي بیا په ګډ ژوند کې د عمر پر سر بس کول د حل لاره نشي کېدلی ښه به دا وي چې یو بل ته درناوی وشي او درک موجود وي په دې هکله مو د پغمان له اوسیدونکي مرینا سره مرکه کړې هغه وایي چې دا موضوع د دوی په کورنۍ کې هم د منی او میره ترمنځ د ستونزو لامل شوې ده
دا موضوع په کورنۍ کې موږ په خپل نږدې خلکو کې یعنی ضرور نه سړی وایي چې د ما څوک یا څوک کنه یعنی ډېر زیات هم لیدلې په خپل فامیلو کې هم لیدلې ده د عمر فرق څه ده لږ تفاوت د عمر د ښځې او د هلک او د جلۍ ده په کورنۍ کې د دوی په شخصي زندګي کې ډېر زیات ستونزې راپېښوي ډېرې زیاتې حتی تر دې پورې رښتیا هم چې هغه د بل واده یا د بلې ښځې هڅول کېږي د کورنۍ د طرفه نو والله د ښځې عمر د زیاتو د اولاد پیدا کولو کې خصوصا لږ مشکلات یا ځنډ وزي یو کال ځنډ وزي څو میاشتې والله عمر یې ډېر ده دا خو شنډه به یې د اولاد به نسي راوړی یا که اولاد راوړي دا څه مشکلات وي دا خو تا د عمر د زیاتوالي تاثیر و نو متاسفانه د موږ او د تاسې له دې نه چې د موږ د خلکو تعلیم او سویه او پوهه یې دغې نه ده چې په دې کې دا تمیز یا فرق و پیسې ده یا دا دغه رښتیا د عمر تاثیر ده او که بله که کومه څه خبر ده یا تکلیف سړي کې ده که او که ښځې کې ده خو لنډه خبره ټوله په دې عمر باندې څرخیږي د عمر پیغور ورکول کېږي کورنۍ خپل خپلوان په کور کې دا ډېر زیات مشکل په دې خپل نږدې خپلو کې ما په خپل سترګو باندې لیدلی
بله څومره بیا دغه نجلۍ یا دغه میرمن تر فشار لاندې وي چې دې ته ویل کېږي د تا عمر زیات ده مثلا دغه مشکلات رامنځته کېږي حال دا چې د انسان عمر د خپل په لاس کې نه ده عمر د تېرېږي څومره بیا دا میرمن تر رواني فشار لاندې وي
بالکل دا صحیح خبره ده عمر د انسان په لاس کې نه ده او نه هم د منګو تاسو نجونې دا حق لري چې د عمر دی الک دی عمر یا د خپل دی عمر دی نه پوښتنه وسی چې آیا دا تا نه عمر کې دونه وړکی د تو سره واده کوي که نه کوي اوله مشکل د جنې جوړي که چېرته له جلی نه پوښتنه وسی نو شاید هغه ووایي چې دا له ما نه عمر کې وړکی ده نو زه به نه ورسره کوم واده اوله غلطي خو دلته وي د موږ د مشرانو غلطي زیاتره وخت دې ته فکر نه او ستونزه بالکل ډېرې زیاتې ستونزې ورته پېښېږي حتی ماشوم نه پیدا کېږي هغه دونه په تکلیف کېږي په رواني تکلیف باندې اخته کېږي د دغه مشکل سره چې هر وخت دې باندې ځورېږي دا په دې باندې کړېږي له مختلفه هغه طرفونه له مختلفه شکلو باندې نو یو ښځه چې رواني تکلیف پیدا کړي یا داسې ستونزې پیدا کړي یا دا رقم همیشه د ذهني فشار لاندې ډاکترانې وایي چې د ښځې ته تشویش کول راسن د هغې په رحم باندې تاثیر کوي باعث د بې اولادي زیاتره وخت تشویش ګرځي ښځې ته دا فکر نه کوي چې دا به زیاتره کورنیو کې چې دا به په دې رقم باندې تاثیر کوي یا به دا خبرې دې ته هېڅ توجه نشته ده ډېر زیاتو مشکلاتو کې اخته دي موږ پښتانه په دغه وجه باندې
بله تاسو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه چې پرې کړم د کورنۍ نور غړي کوي مثلا د دوه کسانو واده کوي عمر ته یو ګوري سن ته یو ګوري او بیا ملامت اولم بیرته انجلۍ کې ستخو غټه دا مسایل دغلته د مشرانو ته څه کول پکار دي
مشران ته دا کول پکار دی چې مخکې له دې نه چې خپل زوی ته ښځه کوي د بل چا لور راولي یا خپل لور ورکوي دا په مد نظر ونیسي که چیرته په کورنۍ کې دوی دا خبرې او کنه چیرته کورنۍ دی دوی پوي اول دا هیڅ مشکل نه دی خزه دی عمر یو اندازه غټواله ځکه چې دا جلی سي وړکی په کم عمر کې واده کوي بیا لالک نوم وړکی دیږي عقل خامې خپل ژوند مختنسي وړلای ځکه چې هغه نه پیږي په ډیر ژوند په ډیر مسایل باندې نه پیږي او که عمر زیات دی ما په نظر لکه کم عمر نه زیات عمر کې واده کول دا بهتره خبره ده خپل میړه خ در کولای سي خپل زندگی خ وړاندې وړای سي د خوخه خسر خدمت کولای سي په دې باندې پیږي چې دا خدمت باته عذاب ده که ثواب ده د کم عمر کې صدا هغه ورته بوج په بند راځي دا خدمت ورته بل اخر د خبرو وجنه هم او دغه سمسله بوج نه نسی وته او ته عذاب کاریږي نو بل اخر پرني کې ډیر زیات مشکلات لم دی وجنه راځي او که عمر زیات دي دا په دې باندې پوسی او خیاري عقل پوخي په دې فکر کولای سي چې آیا د ما خپل کور کې د خپل مور او پلار خدمت کوو د خوين دورونو نو دا هم د ما مور او پلار دی یا د ما کور ده نو هیڅ تونزه هیڅ مشکلات په هیڅ کور کې دغه پیښه نه راځي لکه څنګه د خواخي او دینګور د خسرو دینګور دندرور او د ورندار په منځ کې صدا خبرې راځي کته پورته بل اخره اته تر طلاق پورې د خځې تر پریښودو پورې تر بلې خځې کولو پورې د شاین ته هیڅ نوبت نه راځي ډیره مهمه پریکړه ده چې باید مسران دا پریکړه چې کله کې دا ټول شاین مد نظر ونیسي چې په دندې د موږ د پریکړه کې څنګه ژوندونه آبادیږي او څنګه ژوندونه زندګیګانې بربادېږي
اګه تاسو له خپل تجربه نه راتوي آیا په ګارد ژوند کې یو د بل درک کول یو بل ته احترام کول دا مهم دي او کټول ورځ په دې باندې باس وسی چې ته څلور کاله لمغټه ته دوه کاله لمغټه د سن سال باس وسی
نه نه بالکل د سن سال بحث کول بالکل بې معنی خبره ده هیڅ ارزښت نه لري انسان ته عقل او فکر مهمه ده احساس مهمه ده ټول نه غته خبره چې انسان په ژوند کې ده هغه احساس او درک ده کله چې انسان احساس وکړي د خدای دې وکړي چې د هغې عمر څونه هم زیاتې لالک نه چې هغه با احساس وي او درک ولري نو یو ټوله کورنۍ فکر وکړه یو کور نه یعنې د هغه شاوخوا څونه فامیل ده یو هغه کې راځي که نه کورنۍ دا ټولو سره آبادېږي ټولو سره ښه کېږي زه خپل شاوخوا کورنۍ کې د موږ خپل کور کې زه داسې ډېر مثالونه لرم خپلو سترګو لیدلی حال چې یوه ښځه پوه وي یوه ښځه تعلیم یافته وي که عمر یې زیات هم وي هغې خپله کورنۍ خپل خاوند داسې ځای ته رسولی چې استعداد نه لري یا بې سواد دی ډېرې هوښیاري د درک په اساس باندې خپل فامیل خپل خاوند داسې ځای ته رسولي چې یعنې اول شی او وروسته له هغې نه دې سره زندګي کې دا ورسره کوشش وکړي د خپل درک او د خپل احساس په واسطه باندې له هغې نه یو شخصیت جوړوي یا خپل اولاد خپله کورنۍ خواښې خسر اندرور د خپل ټول فامیل ځان سره راجیک کړي نو احساس او درک انسان ته ډېره زیاته مهمه ده نظر دې ته صحیح عمر ورباندې بحث وسي چې ته غټه یې ته عمر زیات ده یا ته عمر کم ده نو دا ډېره بې ارزښت خبره ده په دې باندې باید انسان خپل وخت ضایع نه کړي
که دغه مسایل همداسې په کورنیو کې رواني بحث کېږي څومره د کورنیو ارامه فضا نارامه کېدلی سي
ډېره زیاته اول دغه بحث باندې ښځه چې دا ډېره زیاته متاثره کېږي یعنې ډېره زیاته یې تاثیر لاندې راځي د روحي فشار لاندې راځي له خاوند سره یې اړیکې په دغې خبره باندې خرابېږي کله چې د یوې ښځې اړیکې له خاوند سره خراب شوي نو فکر وکړه هغې ته نوره هېڅ کومه اړیکه ارزښت نه لري ځکه چې د خاوند په سترګو باندې دا یو بل کور ته راځي خپل مور پلار هر څوک پرېږدي د خاوند په سترګو یو بل کور ته راځي د هغه مور پلار د هغه خور ورور د هغه ټول فامیل را خپلوي د هغه له خاطره نو وخت چې په دې خبره د هغه خاوند سره اړیکې خرابې شي نورې اړیکې خو هېڅ ارزښت نه لري بیا ټولې اړیکې ورته بې معنی دي نور د هغو اړیکو نه پرواسته او نه خاطر کولای شي ځکه ستونه برداشت وکړي د هر انسان برداشت او د صبر یو پیمانه یې کله چې هغه ډکه شي نو ظاهر خبر د کور کې اړیکې خرابېږي فامیل خرابېږي اولاد تربیه خرابېږي ناسالم اولاد بدلوي جامې ته نو بالاخره د هغه اولاد آینده به همدغه رقمي دي هو ذهنونه به هم خرابوي ډېر زیات خرابې اړیکې ترنه جوړېږي یوازې یو ډېره معمولي خبره ډېره یو معمولي خبره که دا خبره نظر انداز شي نو هېڅ خبره هم نه ده او که بحث پرې باندې وشي نو ډېره غټه خبره ترنه جوړېږي
او بل موضوع که دا ولر کورنۍ ته مثلا کله چې تاسو واده کوي هر رقم چې خوښيږي په پیل کې ما نظر کې ونیسي مثلا کله چې واده وسه لغه ورسته تاسو په شین باندې باس کوي چې هغه د خچ په واک کې نه وي
دا به څومره منفي پایلې لري؟
بالکل منفي پایلې لري، ځکه یو ښځه چې مخکې له واده نه هغه بې اختیاره دی، خپل ژوند اختیار نه لري، د خپل ځان ته د ژوند چې ټول عمر سره تېروي دی هغه د ټاکلو اختیار نه لري، ما دغه دلته مې خوښه ده یا نه ده، یا ما نه وړکی ده یا ما نه غټ ده، وخت چې د هغې نه دا اختیار اخیستل کېږي او دا نه ورکول کېږي، نور په آینده ژوند کې به هغه د خپل ژوند هېڅ پرېکړه خپل ځان ته نسي کوی، د ښو د بد تر منځ هېڅ هغه فرق نسي کوی، ځکه وایي چې زه یو بې اختیاره یم، نو ما ته دا هر څه بې معنی دي، هېڅ کومه معنی نه لري.
بله، په کورنیو کې دا هم لیدل شوی چې مثلا کله یو میړه له ښځینه یې عمر کم وي، سره له دې چې کوم کار کمال هم نه لري او حتی تر دې پورې چې هغه د ښځې کوم ضروري شیان چې دي هغه اړتیاوې نشي ورته پوره کولی، دغه ټول شیان نادیده نیول کېږي، بیرته په ښځې باندې غږ کېږي چې د تا عمر غټ ده. په دې باره کې څه وایي؟
او بالکل صحیح خبره ده، ټول د مونږ تاسو سترګو لیدلی حال ده، د مونږ په کورنیو کې د مونږ په خپلو زیاتره ژویو کې لیدل کېږي، بالکل همدغه رقم چې یو نارینه به بیکاره وي خپله به هېڅ د یو د مونږ پښتو کې یو متل ده، وایي د دوه خرو وربشې به سره نه سي بېلولی، او په داسې حال کې چې ښځه به یې ډېره با استعداده وي، یو ښه فامیل نه به یي پوه به یي هوښیاره به یي، خو دا خبر به دې ته یو د خپل ژوند ټول نه یو منفي پوینټ کتل کېږي، او په دې باندې به بار بار هغه ځورول کېږي چې د تا خو مانه عمر زیات ده، یا ته زړه یې، یا ته دا کار نه شي کوی، یا مختلفه شکلو باندې په مختلفه خبرو باندې به هغه ټول عمر په دې خبر باندې کړیږي.
دلته څه کول پکار دي؟ باید هغه نارینه ځان ته خپله یو کار مسلک یو څه پیدا کړي په پښو ودرېږي، او که ټول عمر راسي د ښځې غواږ ته ناستي چې عمر دې غټ ده، دلته څه کول پکار دي؟
بالکل بالکل، دې نارینه ته دا پکار دي له دې لپاره چې دی خپلې ښځې ته کښېني دا خبرې وکړي، له دې نه بهتره دا ده چې ژوند یې ورسره ښه سي، خپله زندګي ښه مخکې ویسي، دې خبرې نه صرف نظر سي، خپله آینده جوړه کړي، خپل ځان د کار او د کسب د یو چیز چښتن کړي، سي آینده کې له ده نه اولاد یو ښه زده کړي، یو ښه خبره مثبت پوینټ له ده نه واخلي، نه داسې دی خپلې ښځې ته کښېني ووایي سي تا عمر زیات ده، په دې خبره باندې ده ته نه روزي خپله راځي، نه دی د کسب چښتن کېږي، نه دی د دولت او د کور چښتن کېږي، علاوه په دې باندې چې ده به ژوند په دې خبره باندې خرابېږي، له خپلې ښځې سره به اړیکې خرابېږي، یو ناکامه ژوند ده، یو خرابه ژوند ده چې دوی به سره مخ ته وړي، دا رقم نارینه سي دي دې باندې فکر وکړي چې دا خبره بې معنا ده، خپل لاره چاره داسې برابره کړي چې د یو حلال روزي د حلال رزق ځان ته لاره برابره کړي، چې خپلې کورنۍ ته یو حلال رزق راوړي، او په ارامه باندې خپل ژوند سرته بوزي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
آمین. خیر سل، تاسو هم مننه یو نړۍ.
قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شینی منړی خبرونه پای ته رسو، که تاسو غواړئ چې خپل نظر لمغ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره لمغ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214141. دا و دې ونی خبرونه تر بیا خي چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو السلام علیکم، د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د نن ورځې په درسی ساعت خبرونه کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګیو د جغرافي مضمون وړاندې کیږي. د دې خبرونې درسی موضوع د لرن افغانستان تعلیمي مؤسسې په همکارۍ چمتو شوی، او تاسو یې آزادۍ رادیو اورئ. هوکې، د لسم ټولګي زده کوونکو، نننۍ خبرونه یو پزړه پوری او نوې موضوع ته ځانګړی شوی، او دا موضوع مصنوعي سپوږمکۍ ده. په دې برخه کې به واوري چې په لومړي ځل د مصنوعي سپوږمکۍ په اړه چا څېړنه وکړه، څنګه دې نتیجې ته ورسی چې سپوږمکۍ به په فضا کې حرکت کوي. زو او د دې جغرافیایي چاپیریال په باب د ښوونکي درس ته غوږ دو.
موضوع د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل. د مصنوعي سپوږمکۍ څخه کار اخیستل، امریکایي فضا ګرځېدونکي آرمسترانګ د لومړي ځل لپاره په افولو یوولس کې د سپوږمۍ پر مخ راتاو شو، او ګرځېدلو نوموړی د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وویل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله شپږ ځلې کمه ده. د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډیره زیاته وي چې د سانتیګراد تر 210 درجو پورې رسیږي، خو په شپه کې د سانتیګراد منفي 110 درجو ته راټیټیږي. دا په دې معنی چې د سپوږمۍ د ورځې او شپې د هوا درجه یو د بل سره ډیر فرق کوي. د ورځې 210 درجې او د شپې منفي 110 درجې راټیټیږي. له همدې امله د سپوږمۍ مخ د خاورو له کوچنیو ذرو څخه جوړ دی، او دغه د خاورو کوچنۍ ذرې لکه د تنور غوندي هغه لکه په اور چې څنګه غارونه پکښې جوړي، دا د لمر د وړانګو په واسطه په سپوږمۍ کې همداسې غارونه جوړ دي. اوبه پکې نشته او ونې او بوټي هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکۍ څخه د ځمکې عکسونه واخیستل شول چې ځمکه یې له ګرده کوروي ښودله او په فضا کې جوړنده معلقه ده. د لمر شاوخوا ګرځي ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د ځمکې پر شاوخوا ګرځي بیضوي مدار لري. په بېلابېلو واټنونو یعنې له 800 میلیونه کیلومتر څخه نیولې تر 3000 میلیونه کیلومتر پورې رسیږي. د ځمکې پر شاوخوا راګرځي. د مصنوعي سپوږمکیو د انځورونو له مخې د ځمکې قطعاتو شکل او د وچې غاړې په ډېره ښه توګه څرګندیږي. دغې پېښې له جیولوجستانو او کارنوګرافانو سره ډېره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سیمې، کرنیزې ځمکې، په وچه او سمندرونو کې مواصلاتي کرښې تثبیت کیږي. ښاري پلانونه او د اوسیدلو په اړه نور موضوعات، بندرونه او سندونه د مصنوعي سپوږمکیو د شکلونو له مخې ډېر ښه څرګند شول او سمون یې وموند. د غرنیو کنګلونو یا قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږمکیو په واسطه ترسره شوه. لنډه دا چې هیڅ موضوع د مصنوعي سپوږمکیو د کیمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې، او په اوسني وخت کې د یویشتمې پېړۍ پرمختګ د سټلایټ د یو شمېر برخو څخه هم یادولی شو، ځکه انټرنیټ، تلیفوني خدمات ټول د سټلایټ سره وصل، او موږ کولی شو چې د دې لارې د افرادو سره کمیونیکیشن یا اړیکه قایم کړو.
د استاد په درس کې مو واوریدل چې مصنوعي سپوږمکۍ په یویشتمې پیړۍ کې د ټکنالوژۍ ودې سره خورا مرسته کړې. د درس په بیان کې دا هم راغلی وو چې مصنوعي سپوږمکۍ د ځمکې په مخ د مخابراتي وسایلو د نښلولو په وسیله د انسانانو ترمنځ اړیکو ته زمینه برابروي، او دا چې په یویشتمې پیړۍ کې ډیری علمي څیړنې له فضا څخه د سپوږمکۍ په وسیله ترسره کیږي.
په درسي ساعت خبرونه کې له آزادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې،
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او اوس هم د 12 ټولګي د جغرافیه د درس وار دی. د جغرافي د دې برخې درس زراعتي یا کرهنیزي جغرافي ته څنګه شوی؟ په دې برخه کې به واوري چې د افغانستان عمومي جغرافي د کرهنې لپاره مناسبه ده کیا، او د هغې په دوام به لخون کې واورو د واقعیت ته په کتو چې افغانستان یو غرنۍ هیواد دی، نو د افغانستان اقلیم کومو کرهنیزو توکو ته مناسب دی. په دې لوست کې یوه جالبه مسله دا ده چې د یو ډیر شمیر هیوادونو خلاف د افغانستان ټوله جغرافیه یو ډول کښته مناسبه نه ده، بلکې هر سیمه خپل ځانګړی اقلیم لري او په هر سیمه کې مشخص کرهنیز توکي وده کولی شي.
موضوع د کرنې جغرافیایي ویش. د کرنې جغرافیایي ویش دا څرګندوي چې د ونو، بوټو، بیلابیل ډولونه او غلیدانې د هیواد په کومو سیمو او تر څه ډول اقلیمي شرایط لاندې په کوم ډول ځمکو کې کرل کیږي او تولید یې لوړوالی مومي. لکه چې په مخکني لوست کې وویل شول، زموږ د هیواد غرنۍ وضعیت د دې لامل شوی دی چې د هیواد په ډیرو سیمو کې په تیره په غرنۍ او دښتي سیمو کې کرنه ونه شي. دا چې د افغانستان ځمکه 80% غرونو نیولې ده، نو ځکه د کشت او کروندې په ارتباط مشکلات زیات شوي او همدارنګه د افغانستان 80% نفوس یا خلک په کشت او کرونده اخته دي. نو دا چې دومره په زیات کثرت سره خلک په کشت او کرونده اخته دي او بیا د غرونو او د دښتو داسې غرونو او دښتو جوړښت چې هغه د کشت او کروندې لپاره مناسب نه وي، نو دا د یو هیواد لپاره خپله یو اقتصادي بحران رامنځته کوي. د هیواد په کرنیزو سیمو کې غلې دانې، سابه او میوې کرل کیږي چې سټیپ ځمکې او د ویالو غاړې دي. د هیواد یوه برخه طبیعي ځنګلونو او څړځایونو نیولې ده، لکه د کونړ، پکتیا، پکتیکا، د کاپیسا یو شمېر برخې، د خوست لوړې برخې چې دلته طبیعي ځنګلونه رامنځته شوي. ځنګل د یو هیواد لپاره حیاتي ارزښت لري. ډېر داسې هیوادونه وسته چې دوی په طبیعي ډول چې کله ځنګل هلته نه وي په مصنوعي ډول دوی ځنګلونه ایښتي. د هندوستان 30% خاوره ځنګلونه نیولې ده، اما دوی اوس هم لګیا دي چې ځینې برخې په ځنګلونو باندې بدلې کړي. که چیرې په هیواد کې ځنګل وجود ولري، دا په دې معنا چې هلته آب و هوا او کلایمیټ بهترین دی او د دې تر څنګ رطوبت زیات دی، ګرمي کنټرول ده. نو موږ هم باید په خپل هیواد افغانستان کې نلګیان کښیږدو او هر هغه ځای چې هلته شنګیان نه وي، هلته بوټي نه وي، هلته د ځنګله جوړښت نه وي، موږ باید هلته خپل هغه امکانات چې لرو هغه په کار واچو او هلته شنګیا په وجود راوو. لکه څرنګه چې په نقشه کې ښکاري، غنم او اوربوش څه ناڅه د هیواد په ټولو سیمو کې کرل کیږي. په افغانستان کې غنم او اوربوش زیاته اندازه کرل کیږي، دا ځکه چې غنم د هر ډول اقلیم نه بعد دی او اوربوش هم. نو ځکه د افغانستان په ټولو سیمو کې غنم او اوربوش کرل کیږي. که نقشې ته وکتل سي، جوار زیاتره د هیواد په ختیځ او په لږ شمېر نورو سیمو کې کرل کیږي. جوار نسبت غنمو ته د اقلیمي شرایطو تر تاثیر لاندې دی، په ختیځ او په یو شمېر هغه برخو کې کرل کیږي چې هلته رطوبت زیات او د څنګ د هوا د تودوخې درجه لوړه وي. خو وریجې زیاتره په ختیځ او شمال کې کرل کیږي. افغانستان ډېرې ښې وریجې لري، لکه لغمان کې، بغلان کې، کندوز کې، کاپیسا کې، جلال آباد کې. د وریجو ارزښت دا دی چې دوی باید په اوبو اوبو کړي. نو په همدې اساس په هغه مناطقو کې چې هلته د اوبو کمی دی، وریجې نه کرل کیږي. خو په افغانستان کې په ختیځ او شمال کې وریجې هم کرل کیږي.
درنو اوریدونکو او زکونکو، کرهنیزه جغرافیه یو پراخ بحث دی او پر اتلونکو فصلونو کې به پر بیلا بیلو اړخونو بحث وشي.
درسي سات لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځي له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه دا سهار په اتنیمو بجو له ازادۍ راغلی.
اوس هم د دولسم ټولګي د جغرافي د مضمون درس ته وګدو چې وی په زړه پورې مسالې ته ځانګړی شوی. په دې برخه کې د نجات په اړه لوست وړاندې کیږي. دا به واوري چې د نړۍ انسانان په عمومي ډول په څو نژادونو ویشل شوی، کوم موسم کې نژادي تفاوت ډیر دی او دا نژادي تفاوتونه تر کومه د انسانانو ترمنځ د ستونزې لامل شوي او تر کومه د انسانانو ترمنځ د ګډ ژوند لپاره زمینه برابره کړې. په دې اړه بشپړ تشریح له ښوونکي اورو.
موضوع نژاد. نژاد د خلکو ډلې ته ویل کیږي چې د ظاهري څیرې، د پوستکي او ویښتانو رنګ، بلونکو نښو او ارثي ګډې ځانګړتیاوې ولري. په عمومي ډول نژاد د پوستکي رنګ ته ویل کیږي. د نړۍ ټول خلک په دریو اصل نژادونو ویشل شوي دي، چې سپین یا اروپایي نژاد، ژیړ نژاد یا مغولي نژاد او تور یا استوایي نژاد څخه عبارت دي. له یادو شوو نژادونو څخه هر یو نژاد ځانګړي ارثي مشخصات لري، لکه د ورښتانو شکل او رنگ، د پوستکي رنگ او د سترګو پزې او د سر د کوپړې جوړښت او داسې نورې ځانګړتیاوې. تاسې په تصویر کې وینئ تور نژاد، سپین نژاد، قلم رنګه نژاد او ژیړ نژاد. سپین نژاد لوړه ونه لري، سپین پوستکی لري، جګه پزه لري او خرمایي ورښتان لري. سترګې خلاصې دي، پرانیستې دي او د دې تر څنګ یو شمېر نورې ځانګړتیاوې هم لري. ژیړ نژاد ژیړ پوستکی، تور او صاف ورښتان، لږه ژیره، ګرد سر، بادامي سترګې، لنډه پزه، ټیټه ونه او لږ غوندې چاغ. تور نژاد تور یا نسواري ته ورته پوستکی او پلنه پزه لري. ګرګوتي یا تاو سوي پیچل سوي ورښتان او پیړې شونډې لري. شونډې یا شونډانې غورس دي. سره پوستکی اصلا د ژیړ نژاد اړوند دي او په ژیړ نژاد پورې اړه لري، خو د مذهبي کړنلارو له مخې په مخ او ورښتانو نکریزې وهي، سور رنګ وهي. نو له همدې امله د سور پوستک په نوم مشهور شوي دي. اصلا په نړۍ کې د سره نژاد نوم نسته. سور نژاد لرونکي کسان چې دي یادیږي دوی د ژیړ نژاد څخه اخیستل شوي دي او یوازې پر مخ باندې د یو شمېر عقیدتي ارزښتو په خاطر او مذهبي کړنلارو په خاطر پر مخ باندې سره دوا یا هم نکریزې یا یو شمېر نور څه وي تر څو سره معلوم شي. نژادونه طبیعي چاپېریال د بېلابېلو شرایطو، اقلیم او خوړو سره تطابق له مخې چې په انساني ژوند باندې اغیزه لري رامنځته شوي دي. نوموړي طبیعي شرایط په بېلابېلو نژادونو اغیزه کوي. د مثال په ډول په کومو ځایونو کې چې تور پوستکي ژوند کوي د لمر وړانګې په عمود ډول لګیږي، لکه د استوا ساحه، او د هوا تودوخه زیاته وي او د لمر د سیمې د اوسېدونکو په پوستکي په مستقیم ډول اغیزه کوي، لکه اړتیا او اندازې څخه زیاته تودوخه انسانانو ته تاوان اړوي. نو له همدې امله د دې هیوادونو د اوسېدونکو جسم د زرګونو کلونو په تېرېدو سره له اندازې څخه د زیاتې تودوخې سره توافق کړی دی، او په پای کې د تور رنګه نسجونو ماده چې په پوستکي راټولېږي، دغه نسجي ماده میلانین د پوستکي افیدرمیس د مخ پرده رنګینه طبقه داسې حجرات لري چې د پوستکي د رنګ له امله وي. ژیړ، نسواري، سور او آن دا چې تور رنګ لرونکي وي، د هغو خلکو پوستکي چې ډېر میلانین لري د بدن پوستکي یې زیات تور وي. دغه ماده د لمر د وړانګو د نفوذ مخه نیسي او د پوستکي او پوستکي د لمر د وړانګو له سوځېدو څخه ژغوري. د وخت په تېرېدو سره په دې ډله کې د پوستکي توروالی میراثي ګرځي. زیږه او ګرګوني ویښتان د سر کاسه له تودوخې څخه ساتي. سپین پوستکي زیاتره په شمالي متدله سیمو کې ژوند کوي. په داسې سیمه کې زیات اورش، لندبل او زیاتره ورځ وي او خلک یې له لمر څخه لږه ګټه اخلي. نو له همدې امله یې بدن زیات لمر ته اړتیا لري. د هغوی په بدن کې د میلانین ماده یوازې په اوړي کې زیاتیږي، هغه وخت چې د انسان بدن د لمر د وړانګو په واسطه د اړتیا وړ ویټامین ډي جلبوي. د انسان پوستکی غنمرنګه ګرځي. چې په هغه ځایونو کې چې ژیړ پوستکي ژوند کوي، په هغه ځایونو کې معمولا باد او طوفان لګیږي، لکه د افغانستان په هرات او نیمروز کې. له ځانه سره خاورې، میده، شګې انتقالوي. د کلونو په تېرېدو سره له دې بادونو او طوفانونو سره خلک توافق کوي او د ژیړ پوستکو سترګې تنګیږي چې وکولای شي د خاورې او شګو په وړاندې وساتل شي. دغه نښه په ژیړ پوستکو کې ارثي ګرځي او د زیاتره خلکو ورځني خواړه وریجې وي چې ډېر لږ غذایي مواد لري. ټول نژادونه د ذکاوت او استعداد له مخې توپیر نه لري. د هغوی ظاهره څیره، لکه چې ورڅخه یادونه وشوه، د طبیعي او محیطي شرایطو محصول دي. ځینې پوهان باور لري چې سپین نژاد عالي نژاد دی او ژیړ او تور نژاد له شاته پاتې نژادونو څخه ګڼل کیږي. هغوی یوازې جسماني کارونه سرته رسوي. تور نژاد او ژیړ نژاد نژاد پالونکي تر اوسه په ځینو هیوادونو کې همدغه نظر عملي کوي. په دې هیوادونو کې تور پوستکي له سپین پوستکو څخه لږ ارزښت لري، نو تور پوستکي تحقیروي او لږ حق الزحمه ورکوي. په 1950 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې د ټولو ډولونو نژادي تبعیض د له منځه وړلو لپاره نړیواله معاهده لاسلیک کړه. د هغې له مخې د هر ډول نظریاتو خپرېدل چې په نژادي امتیازات ولاړ وي منع کړل، توهین او د هر ډول نژادي تبعیض لپاره هڅې جنایت کړي. دغه موضوع د اساسي قانون، د افغانستان د اساسي قانون د دویم فصل په 22 ماده کې درج شوې ده چې د افغانستان په اطبابو کې هر ډول تبعیض او امتیاز منع دی. هیڅ فرق به نه کوي او هیڅ څوک پر چا باندې برتري نه لري. د افغانستان اتباع ښځې وي او که نارینه وي، د قانون په وړاندې مساوي حقونه او وجایب لري.
هیله ده تر دې دمه مو خپرونه د پام وړ ګرځېدلې وي او د همدې درسونو په دوام به په راتلونکي اونۍ کې واورئ چې د لسم ټولګي د جغرافیې درس په دوام ټکنالوژي په ځانګړي ډول مصنوعي سپوږمکۍ د جغرافیې په برخه کې کومو نورو پرمختګونو ته زمینه برابره کړي. د ولسم ټولګي زده کوونکي به ولولي چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان کرهنې په برخه کې کوم تغییرات رامنځته شوي، او لکه څنګه مو چې د نن ورځې په درس کې هم ورته اشاره درلوده، آیا دا امکان شته چې کرهنې په برخه کې له رامنځته شوي اسانتیاو څخه په استفادې د افغانستان په ټولو برخو کې د کرهنیزو توکو د دودېدو او ودې لپاره زمینه برابره شي؟ د دولسم ټولګي زده کوونکي به د انسانانو د نژادي خصوصیاتو په دوام له جغرافیایي اړخه له یو بلې نړیوالې مسئلې سره آشنا شي.
ل ازادي رادیو څخه د درسي ساعت دروانی اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یک شنبه، دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یا ولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسې ته خپریږي.
درنو زده کوونکو، په دې تمه چې د نن ورځې درس تر سره د ښوونځي د درس په زده کولو کې مرسته کړې وي او له درسي ساعت وروسته په کتابونو کې شته پوښتنو او تمرینونو ته ځوابونه عمومي، د نن ورځې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
I'm not afraid.